درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه د مخه په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 318 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو اس آی وی کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل اس آی وی ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنی غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. 3 شمېرې لرو. لومړۍ شمېره ده 00202212 2 1 2 5 0 1 0 1. دوامه شمېره ده 00202212 2 1 2 6 0 1 0. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دي؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاک هوا ولرو. باید حداقل که اغه جه کې ژوند کوو یا کور جوړو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمينه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي. انځکو کې چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بام دی، کانکریټ دی چې اوبو نه جذبې. حولې کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا مزایک دی چې مستقیما رنوف کیږي، یعنی سچو اوبو ترې نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلي دوران دی اوبو څه دی. اوبو اکثرا موږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کوو. مثال که یو میلی لیتر یو میلی ورخ وریږي، او که دغه 100% موږ تاسو تخمین کوو، په سلو فیصدو کې موږ د ځمکې لاندې اوبو د لسونه تر پنځلس فیصده د دغه اوبو جذبېږي ځمکو ته. دا حالی عادي نورمال ځمکو ته زراعتي خاوره پکې شنه ساحه پکې کانکریټ پکې نه وي ایزوګام پکې نه وي. دغه ځمکو کې موږ لس فیصد تر پنځلس فیصد اوبو جذبېږي ځمکې لاندې اوبو. نور دا ټول رناف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی. یعنی د زمینه د دې نه د مساعد د اوبو جذب شي او د ځمکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ پاسې دغه مرسکوت اوس دېرش متره واټر کیبل لیک ښودلی، په اکثرو ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي ځمکې دی او هلته اقتصاد یا عمراني پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا پنځلس متره وي.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب کستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کړئ.
السلام علیکم سرور سے محترم اتا ته ملمت او پروډوسر سے ته پدوار الله سلامونه.
وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سیمه
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای سره مهرباني.
نوم صفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی بسم الله.
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور سے محترم او واقعا ملمړی د خسته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال در کوم چې خلد او بوس سره سرور سے دسی احتیاط نه کوي. دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه دا شمسانی لګولې دي چې څنګه د لمر راوخي یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداش رواني دي چې زل رواني خل خو سره به احتیاط دي چې نشته دی ورسره لکه مال د ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر راځو ته چې ولا ګرولې دي چې کوي دوی وايي یعنی وسو چې د مزیک نو بر اوځي او به ځاتېږي کمیږي نه.
پسرلای صاحب کلو نه په خوا د سم پیادیږي تقریبا 15 ډیر سیات سلويخ کال په خوا زپل خومری ته درغلیوم د کیلګی ډیر قوي پالیزونه وو. هغه پالیزونه وستا کنه دین دوانو دي خربوزو.
یاره سرور سي محترمه بالکل ستري زخپلم پالیز لرل تکاله پالیزونه وندوانی شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده.
او ز کیلګی ته خپل نو د کیلګی ته حسین خیل ته تللیوم. هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه.
او سر خیل موږ ته نږدې دي، حسین خیل بل خبره موږ ته نږدې دي، نیم ساعت لاره ده.
وو زله په لخمرین او تل لیم حسین خیل ته الته دم خپلوان او غیته ورغلی ومه په وخت کې زما شوم ممتفلم ډیر ښه خربوزي او ډیر ښه هندواني وي د کی لګینه وایرتلې.
بالکل سرور سے اوس دا وکاله رئیس کی لګی د اوس الحمدلله ډیر امنیت شي رئیس کی لګی وې نیو موږ سره ملمه شي ډیر خوند به وکي.
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میویم ټوله کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزیات د اوس
نا سرور سے وو سو د غچ دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پکې ویني دي غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کوم خربوزه ډیره مشهوره ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کوم نو ده نو میچ ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار به بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا لوري سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغیرات سی دی دا تنه نو په افغانستان کې دی په ټوله نړۍ کې دی. ناڅاپي باد او باران سی موسمی بارانونه چې دی دغه وخت تغیر کړی دا سبب څه کېدلی سی په افغانستان کې؟ خو مثلا کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دی خپل انسان عمل دی د تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانه غازونه کڅنګ. نور صاحب
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندوانې نه ښه برخه ښه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي. یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسې ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بهترین او بیشترین استفاده ده. او ټکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه هم په اکثر هیوادونو کې جګړه هم روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارده کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارده کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، او یو انفجارات شوی، او که موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یخبندان و، بعد دغه نه اوبو پیدا شوی، بعد د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی. بعد دغه نه آهسته آهسته وچ شوی مځکه، وچ پیدا شوی. بعد دغه نه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و هوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثره اوس نشته دی یا انتقاد کتلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراتر موږ وچې ته لاړو د یخبندان نه، اوبو ته لاړو د اوبو نه، وچې ته لاړو د وچې نه. اوس کراکرا دې ته ځو چې هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وایي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لسو کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان کې، متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. تنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت دی. هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه مفت رسیدی او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژی ډیر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصله لرو. اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی دی د مخته شروع کیږي، کله وروسته شروع کیږي. پسرلی هم داسې دی، اوړی وسته چې وګوري تودوخ زیات شوی په اکثر مملکتو کې دا غی لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسو کې هغه ساینسدانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځمکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کېلګي نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې تاسو اړیکه پرې سو. پسرلی صاحب،
او سرور صاحب تاسو پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري؟
وو دا پرته وای
کابل ته موږ لګو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکر پاره دی ورته وای او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوز مغز وایو، بیا ورته پښتو کې شین مغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وای. نو دا دا ورا کوم چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرچي کې، ډیر څه خرچي او دا نور چې هغه د موږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وای چې دغه شکر پاره او دغه شین مغز یا مغز سبز خټکی له نور نه څه توپیر لري؟ پدې کې چې ځواني د دومره قیمته
دي سرور صاحب محترم، دغه شکرپاره چې دی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بوري نه فغدي، نو دا ډېر واګې دي او دا سوزنه چې دی دام ډېر خو وي، دا چې یعنی کله و خوري یعنی دغه شونډې د انسان د شي کوي د شي پری کې دومره خواګې دي او دا نور چې دی هغه هم خواګې دي خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یار سرور صاحب محترم، مخکې مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی چې د ملتان دی د په هوګا منګه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی، نو که دوا په ونه وی بیا چنجای دی، دا چنجای وی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سپورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی، خو چنجي له د سپورې سره نه ورته ویلی، نو معلوم چې کله پخې شي لري معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب، ګوره کله کې د برازي
که دار غلم اتمن که په لخوا مریته در واوختم لسالنګ خواته اتمن درځم کله کې ته
ولې د مور خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دیو بل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده او بګورو چې څوای په کابل کې دی وبو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسا کی معلم یم. نتا سوول چت اوبو کمئی یو حل خو دخل کو پمنس کی آواز دا کابل کی خٹیر دخل کو پمنس کی آوازی وی چی د پنشیر اوبا کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاه واروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نوي چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نام ساده صاحب غا غواوري ده دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده امدا وزن ده پروژسته چې د پنشیر له سیند نه یو کانال راوړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره او د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره دا پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه چې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی اوس سولر وهلی اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې سا ونه لري، دې لپاره چې سیستم د آبرسانی نشته دی. صحیح، په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د آبرسانی نشته دی، هغه دوی مجبور دی چې
د مزکو لاندې وګونه استفاده وکي. سیستم د فاضلاب نشته دی متاسفانه، دغه وګو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډیر شرکتونه د وګو جوړ شوی چې مدني وګو تولیدوي، هغه هم بیراویه استفاده کیږي. دای لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي. یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثر مشکلات سے جوڑی گی دے تامین کی. بل مول سی سسٹم دے آبرسانی نشتہ دے پلان کی آغا پخوام پلان کی وہ سے باید داغا دے پنشیر اوبو انتقال سے کابل تا. وہ سم فکر کوم آغا فازیلیتی یا آغا ابتدائی سرویگان شوائی دا دے ما پر نرزس ترسو خبری نو دے یو معصر پروژہ لے سداغا راشی کابل تا او کابل مستقیماً دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید چی مکوله شو سی د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم شي او موږ دغه اندیښنه سی دغه موسسه کړی سی حداقل موږ شل کال بعد یا 50 کال بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 4 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولای شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي، یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم دی، نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم دی، نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم دی نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لاره ته وګورو. بدیل لاره همدغه ده بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي او هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغې اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
شاتوت بنده
هم بند لرو، خوا دغه سروی شوی و سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نده شروع سوی. ده سالور دری سالور بنده سه ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خی استفاده تری نوشی. موک کولشون سه دی کابل دی امزک لاندی و بو تغذیه کو او دغه اوبو د چکل اوبو سه دی پنچیر نرازی دغه هم کولشی سه موک دی حداقل دی ساگان و سه کابل که اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوی وشي. دغه شرکتونه سه اوس مدني اوبو تولیدی خلکو ته توضیح کوي دغه مخنیوی وشي. موږ کولای شو سه حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خط دی تلیفون نور صاحب، ستاسو اجازه به رواب خلو نغوړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکي مهربان یاست، مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. مقاتسو نور اوریدونکو مونږ ته پیغامونه پریخي دي، هغه اورو لغزنی نه، له هلمند، له قندهار.
السلام علیکم کو دی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په مجموع کې هغه افغانان سی په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جانباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه. ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سی اسلامي امارت باید گوشه شو کې سی په تراپی سیمو کې هغه سیمو کې سیاغا داسی وڑکی وڑکی مندون یا خورون مو تاس پیستلا ورطاویل کی دا باید دو تردی در سو پوری پنزکا که اوبو پیدا سی نو دلتا غزنی ولد کم دا دی اوبو مشکل ستا سی اوبو دی مخ پا کم بود دی پا دی کمالداران و زمینداران سی دی دا غطول دا غا مشکل سر مخ دی ستر سو پوری اوبو مهار نسی اوبو راونه تړلی سي نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هېواد دی چې اوبه ډېر لري خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره د موږ تاسې کار نه ده کړی چې مهار یې کړو. انشاءالله د موږ تاسې په ځمکه کې هم اوبه پیدا کیږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بندې کېدای شي. نو په اوبو په بندو باید کار وسي. دا ما نظر ده. سلام
السلام علیکم. زه د غزني د قره باغ ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. قره باغ ولسوالۍ کې مې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره. معلومات نه کښې شته له څه وجې د وروره ډېره ګرمې ده وچکالي ده که څه چلده. تاسې په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب له غزني نه زموږ دوه ګران اورېدونکي وو. دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی و چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله.
بله
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات د دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل سي. بل اقتصادی مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو و هم د حکومت مدیریت د اوبو لږ ذره هغه لګښت یې ډېر زیات دی. که بند احتاسوو لګښت یې ډېر دی. که غواړو چې د مځکه لاندې اوبو تغذیه کړو لګښت یې زیات دی. که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمینه برابر کړو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کړو یعنی رطوبت باید زیات کړو. د دې لپاره و رښتیا دی چې باید موږ چک دمونه جوړ کړو موږ بندونه احداث کړو موږ مدیریت وکړو خپل ادا سطحي اوبو بخش کړي. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو پرینتو سے دغه اوبو سے اوس روان دی اکثرا دموک همسایه هیوادونه ته دغه مهار کو وکولی شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي. فقط کوشش وکړي چې دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه. نور صاحب د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي. حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفیږي. موږ غواړو کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي. اوس له بامه باران وسي ډېر شړکنده باران وي په اصطلاح نوا کې اوبه راځي کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړ ته داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکوي. دوه نور اورېدونکي دي هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او درنو عزتمنو اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوو. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ سره ستاسو سره په لین کې ستاسو نن نه بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په دا بعضې مناطق کې اوبه مخ په کمېدو دي او اوبه کښته روانې دي. زیات ځایونه اوبه نه لري خلک د وچکالی سره مخ دي او د دې بی ځای استفاده په دې اړه باندې دا څه وایي د سم چې ډیر خلک د دې څخه ډیر بی ځای استفاده کوي. مثلا د برمی دي دا برمی د وسړي لپاره یو برمه کفایت کوي، دوی راولاړیږي په دې مقابل کې دوه او درې برمی یو کس وي، یو لږ مځکې لپاره دوه او درې څلور برمی، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي اضافه برمی باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمی ویل کېږي او د اوبو سطح مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پرې نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو اوبو وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم، جوړ اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ بیخي د سکوت سره مخ ده او دلته د اوبو د بندو سیستم سته کې چیرې حکومت وتړي او د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی د شل کال کې چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د پرحات په نامه یو بند دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټول نوزاد ابا کیږي او به سیستم برابرېږي خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز سر لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې هلته مو نسته، که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پوښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت ته او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثره هغه څوک چې تماس نیولی وو د هلمند وو.
بله.
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی او دا هغه دې لپاره چې اورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ځان استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبو نه بهره مند شي، اما څنګه بهره مند شي دا د حکومت وظیفه ده. که ولایت کې دی، که ولسوالۍ ده، که دی که لرې پرتو قریجاتو کې دی، چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدېدو د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه. مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی وو چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی. لپاره چې اوس روټری به برمی دی یا دا برمه ده، یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي، او دوه ساعتو کې درې ساعتو کې سل متره کوچی کې کوي، په درې ساعتو کې دا سل متره وهي درته. بنان که سا د لسو نه یا پنځه لس نه زیات شي هماغه عمیق دی. دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته دی. دې لپاره چې ضرورت بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي، چکډمونه جوړ کړي، هغه نقشې باید جوړ کړي، د سرویګانو تکمیل کړي چې کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو هغه مهار کې زمینه د دې مساعد کې چې اوبو مهار تو خلک د سطحي اوبو نه استفاده وکړي بغیر دی دینه سی برمه او وحی یا سو وحی یا دیمزو کلان دین اوبو نه استفاده او در دی دیر دوارا ملگرو دما خیال هم دا غزوا بو رازو دی اوبو دی استمکولو یا دی وسنه وضعیت تا مو گو تاس اکثرا پو خارونو که غگی پو کلی یا باندو یا لر پرتو سیمو یا ولایتو که خو آغا طبعی حالت دی سورخ یا فصلون تغییر کرده یا تغییرات اقلیم دی متاسفانه مشکلات که پیداشتو هست در وضعیت سی وسنه پو لوی خارونو که دی زه خپل مثال ورکو دما بام ایزوگام دی دما ناوانه سی اوبو کتکی گی پو حولهی که حولهی یعنی شنه ساحه نلرم سی داغا ظرفیت ولرو سی داغا اوبو سی یا واری باران کی گی و طول آغا اوبو آلتا ذخیره شی و جذب شی اوبو کی زی کوسه که کوسم سی وزی کانکریت دی دی آغا نم سی وزی سرک تا سرک هم آغا جوچه کانکریت دی بالاخره مجبور دی سی داغ بیاله و رود تلار شی رود مستقیما زی یا پاکستان تا زی یا ایران خواه تا زی دغه مشکلات پکې شته دی موږ په عمران او انکشاف کې یو پسون لرو د انکشاف پایدار په نامه د پایدار په دې معنا نه دی چې پروژه باید استحکام ولري هغه استحکامیت هم پکې شته دی مونږ پایداري په دې دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ دا ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو همدغه سې اوس کور جوړوو حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري 40% د هغه بودیجه باید وسنجول سي چې حداقل د محیط زیست او د چاپریال په برخه کې هغه بل مصرف کړي کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ چې ټولې باندې اچي یعنې مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی فقط مالک دی د هغه اولی ده بس نه دغه مسولیت هم به حکومت دی هم به خلکو دی چې باید دغه
مسولیت
هغه پایداری مطرح کړي هر څوک جذبي ساګانو په اولۍ کې کښېني حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
مخه بس پښتنه دغه داس بس مسې جدي پام نه رانه وشي دغه اوبو ته اوبو ډېرې کمي ټول افغانستان ته خصوصا
سلامونه نیکه هی د وچکالی سره موږ هم د غسی مخ ژغیرن درغندل او سوادي د مزایت واشه ډیر له وچکالی سره مخ یو باندې سخت کاندي په وړو ځایو کې نه پچېټو.
سلامونه نیکه له احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای پاک دوی کس جوړ او روغس ګل حسن زپری خبر کوم د پکتیکا ولایت اواز خواله سوالي محترمو ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې ده. نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموالی ته اشاره کړې ده نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشت کېږي زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي بیخي کوم څهان سي دي یا برمې دي هیڅ وبنه لري چې سوي دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده واخه هیڅ شی نشته د خلکو مالونه هر څه د غاړي دي. نو له حکومت مو غوښتنه ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب اکثر هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو. یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو که اجازه مو یو هغه به هم را واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کړه. مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب. سلام سه وروره په خیره.
ته ستړی مې سه شکر دې ته څنګه خې صحت ته دی. مهرباني.
خدای پاک دې وساتې ورور. جنباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه
کوچې صاحب تاسو پیغام خو مونږ په اول کې خبر کړو پیغام ترې لګلو. مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زما نظر خو دغه ده د وچکالۍ په باره کې روښتیا هم وچکالۍ دلته په غزني کې هم ډېره زیاته وچکالۍ ده. نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي، او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ. نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي. نو داسې بندونه باید جوړ شي، ماکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم.
مننه مننه جانباز صاحب، کوچی صاحب، نور صاحب، دموږ د درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیب سره مو مرکه کړې ده، هغه د اوبو د منابعو کارپو دی. که تاسو د موږ د ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ، مهرباني نور صاحب.
زه دغه ورونو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعدار د بند و د ویالې جوړول و د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده و په دغه باندې لږ ګره بحث وکړ. یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي. اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي. دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجات کولی دي. یو بخش چې سازگاری دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ گیر یو، چاره نه لرو، نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو. د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازگاری باید موږ هم زراعت سازگار کو، هم خلق سازگار کو، هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو. په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکرو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري، که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي، مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوع شي.
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو. له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدید سره مرکه کړې ده، هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي. دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمی شوې دي؟
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوصو توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده. د دو لسیزو را په دې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړ له ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو، او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې، او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسېږي. نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي، او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي، هغه بیلانس مختل شي. نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېږي. نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي، لکه مونږ تاسو ګورو چې د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ګرینهاوزونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور 100 هکتاره گلخانایی د ترکاری گلخانې په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو او د زمکه او بو چې د یوازنی منبع د استخراج او بولو لپاره په کابل کې دي تاسو فنه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد د دې زمکه لاندې د او بو سطح یا واټر ټیبل څورته وایو په دې حق لکه تفصيلات راکړي څنګه د اصطلاح څنګه په کارول کیږي؟
بالکل ګوري زمکه سختارونه لري، دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د زمکه او سفره یا د اوبوي سفره ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګانه ششته دي، دلته اوبو لدیر او کالونو راهیس له میلیونونو کالونو راهیس کله چې زمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهی کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهی کې بیا له دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو په سر هغه اوبو چې ولاړ دي له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویلې کېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دی دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي. او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې هدایت کیږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو د کابل سیند چې د بغمان د اونۍ لکلینه شروع کیږي کته پل چرخه ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځيږي. بلې د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسه کلون کې ویل شوی چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بل پروژه هم ویل شوی ده چې د پنشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژه تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې د میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کیږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په درازمدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت به بند جوړ کړئ او شاتوت به بیا پوله لندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطحه بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري، دا شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري، او تر پنځه تر او کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر او چې درې سوه تر څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي. که مونږ او تاسو ښه کار وکړو نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته توصیه څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس د سپما او ده باید خلک د باندې د باندې سر خلاص وي، چې ځمکې لاندې اوبو بې انتها نه دي، ځمکې لاندې اوبو خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه بیا به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو. نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي، نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړي. خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته. دا سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی، سالونونه، موترشویگان او دا غد شرکتونه چه پا کابل که موقعیت لری، دا گلخانه چه مایه لکنه، دا طول باید مدیریت شی، دا طول باید لکابل نلری شی، بل زیونه تا انتقال شی. که دا امداس دوام اومی دا پنزه کلنه دا غنه نجده راتون که دا زمکلند او با پوامیشه توگه متاسفانه لمن زوزی.
درنو اوریدونکو د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او آباد اوسئ.
ته ډیر وکتل نن په مینارا ته ډیر وکتل نن په مینارا ته ډیر وکتل سمای ډنګ کخانا زړګا